تمشا لیډیو دی په پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. د شاهین بنیرې ما د کرخې په غاړه خبرونه کې تاسو ته هرکلی کوم. اوریدونکو نن د کرخې په غاړه خبرونه کې ورزو د چمن پوری ته چرته چې تیرو سو ورځو کې د بدمنۍ او تشدد د پیښو په نتیجه کې دغه لاره بیا تړل شوې ده او د دغه لارې تړل کېدو د خلکو په ژوند، کاروبار او د ژوند په هلو ځلو باندې اغېز پرېښی دی. په دغه اړه باس کوو خوړو مې د سیمې او نړۍ د چارو نه ځان خبرو او د فرخند اسد نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا اسمبلی له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې له ملکن ډیویژن او قبایلي ضلعو نه د ټکس نه اخیستلو موده تر 2023 کال پورې وغځوي. په پېښور کې د صحت پر کارکوونکو د احتجاج پر مهال اوښکې بیونکې ګیس استعمال شوې او چین ویلي په افغانستان کې د طالبان حکومت باید د چینایي وګړو امنیت خوندي کړي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا اسمبلی د پاکستان له وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې چې له ملکن ډیویژن او قبایلي ضلعو نه د ټکس نه اخیستلو موده تر 2023 کال وغځوي. دا غوښتنه د دسمبر په 12 په هغه قرارداد کې شوې چې په صوبایي اسمبلی کې د حکومت او اپوزیشن غړو په یو خلو منظور کړی دی. د قرارداد وړاندې کوونکي اپوزیشن غړي عنایت الله خان مشال ریډیو ته وویل
مونږ په دې قرارداد کې 2033 پورې استثناء غوښتلې ده. د کې سابقه قبایلي اضلاعم نی ملکن ډیویژن هم دی. دا دواړه ترخه غریښ کار دي. دواړه چې دینو لکه بیکورډ لی پسمانده دي او دا دواړه په نان ټیکس بیسس باندې حکومت پاکستان ته ډیره زیاته ریوینیو ورکوي.
د وفاقي حکومت لخوا له په دې اړه سندي ویل شوی. دا په داسې حال کې ده چې له ملکن ډیویژن نه د ټکس نه اخیستلو موده په 2023 او د قبایلي ضلعو موده په 2023 کال کې پای ته رسیږي. د خیبر پختونخوا د صحت کارکوونکو نن د دسمبر په 14 په پېښور کې د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج وکړ. د صوبایي اسمبلۍ مخې ته پر خیبر روډ پر دغه مهال په احتجاج کوونکو وښکې بیونکې ګیس استعمال شوی دی. په دې احتجاج کوونکو کې د پولیو مهم او د روغتیا ځینې نور کارکوونکي هم شامل دي. دوی وای په صوبه کې د امنیتی مسلو سربیره خپل کار ته دوام ورکړي خو حکومت یې تنخواګانې بندي کړې دي. په احتجاج کې شامل ځینو د حفاظتي ټکو او پولیو مهم یا ای پی آی پروګرام کارکوونکو مشال ریډیو ته ویلي دوی د کورونا وبا په دوران هم خپل کار ترسره کړي خو د دغې باوجود حکومت یې ځینې ملګري له نوکریو فارغه کړي دي او د ځینو تنخواګانې بندي دي. بلخوا صوبایي حکومت لا په دغه اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا د سواد په مټې تحصیل کې یو ځایي وکیل سره د دوو زامنو وژل شوی دی. د مټې د کالاکوټ پولیس تھانی محرر میا سید رحمان نن مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ورځ ناوخته د فتحپور اوسیدونکي وکیل اکرام علی سره د دوو زامنو عبیدالله او محمد بهادر خان د ځمکې په شخړه وژل شوی دی. پولیسو د پیښې مقدمه درج کړې چې پکې د وژل شوي تن په وراره دعوه شوې ده. د پولیسو تر مخه د دواړو کورنیو ترمنځ د ځمکې په سر شخړه روانه وه او هم په دغه ورځ په عدالت کې د مقدمې اورېدنه هم وه. بلخوانن د سواد د وکیلانو اتحادیې د دغه پیښې خلاف کاربندیز اعلان کړی دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان په دوه ورځنی دوره سبا اسلام آباد ته رسیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو د یو خبر له مخې ولسمشر رحمان به د پاکستانی چارواکو سره پر دوه اړخیزو تجارتي اړیکو زیاتې خبرې کوي. نوموړی به د وزیر اعظم شهباز شریف او ځینو نورو لوړپوړو چارواکو سره ویني. تمه ده چې په دغه دوران به د دواړو هیوادونو مشران ځینې لوسنامې هم لاسلیک کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د کابل په شهر نو کې په پرونی حمله کې د خپلو 15 وګړو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د دې حملې ذمہواری د اسلامي دولت یا داعش سختري زیډلې منلې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ ویبین نن د دسمبر په 14 په یو خبری کانفرنس کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د دې برید په اړه د هر اړخیزې پلټنې وکړي. ښاغلی وینبین زیاته کړه چې په افغانستان کې د ډېر چینایي وګړو او موسسو امنیتي تدابیر باید پیاوړي. د کابل ایمرجنسی روغتون پرون ویل چې په دې برید کې 3 کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد مخکې ویل وو چې په حمله کې 3 برید کوونکي وژل شوي او 3 بهرني وګړي ټپیان دي. او بل خبردار چې د فوټبال نړیوال کپ لومړی سیمی فائنل نن د ارجنټینا او کرواتیا ترمنځ ترسره کیږي. ټاکل شوی چې لوبه د پیښور له وخت شپې پر 8 بجې پیل شي. دا خبرونه.
د کرخي په غاړه.
د کرخه په غاړه خبرونه کې د شاهین بندري سلامونه او نیکی پیرزونه ومنه وريدونکو. نن په دغه خبرونه کې باس کو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سپین بولدک لارا دغه دروازه چې هر ورځ په پزرګونو خلک تګ را تک کوي کاروبار پکېږي په دغه پوله باندې وخت په وخت د بدمنۍ او د تشدد پیخم رامنځته کیږي او دغه په نتیجه کې که یو خوا لارو تړل شي نو بلخوا د خلکو ولسی ټولنیز ژوند هم اغېزمن شي او د دوی کاروبارونو ته هم تاوان ورسی. د تیرې څو ورځو نه دغلته بیا د بدامنۍ پیښې رامنځته شوې دي. په نومبر کې هم د چمن او سپین بولدک لاره تر شاوخوا یوې ونې پورې تړلې وه چې بیا د نومبر په 1 پرانستل شوه. پاکستانی چارواکو د چمن سپین بولدک دروازه د نومبر په 14 لاغې وروسته تړله چې د یو وسلوال په ډزو سره یو پاکستانی عسکر ووجل شو او نور ټپیان شو. دغه شانتي دسمبر په 12 په بلوچستان کې چارواکو مشال لیډو ته ویلي دي چې دغلته د پاکستانی او طالبانو چې کوم ځواکونه دي یا سرتیری دغې ترمنځ ډزې شوې دي او دغې په نتیجه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي او په 1 پورې نور چې دي دا ټپیان دي. په دغه باندې بحث کوو چې دغه پیښه ولې رامنځته کیږي او د دې د مخنیوي دپاره تر اوسه څه میکانیزم ولې نه دی جوړ شوی او چې داسې وشي نو بیا د خلکو په ژوند باندې څه اثرات پرېوځي. ما سره د خپرونې لومبۍ برخه کې له کوټې نه زمونږ خبریال ایوب ترین برخه اخلي او موږ سره به د پاکستان د کاروباریانو چې کوم چیمبر دی یا کوم سازمان دی یا کومه اداره ده داغې مشر داروخان اسکزی صاحب هم راځي. خو اړومبې د ترین صاحب نه پیل کوو. ترین صاحب تاسو ته ستړي مشوې هم په خیر
ډېره مننه ګنرې.
نو ترین صاحب موږ ته خو د دسمبر په 12 چارواکو ویلي وو چې دغلته په ډزو کې 8 وګړي چې دي نو دا وژل شوي دي او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق صاحب لیکلي دي په ټویټر پاڼه چې په دې نښته کې 19 پاکستاني 19 وګړي زخمیان هم دي. نو که لږ زموږ اورېدونکو ته ووایه چې دا پیښه څنګه رامنځته شوه څه وشو او اوس تازه صورتحال څه دی؟
ډېره مننه شاین بنری صاحب. تاسو خپل هم وویل چې د دسمبر په 12 نیټه دا پیښه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په چمن او سپین بوده کې چې کوم سرحدي پوله ده دلته دې ته باب دوستی یعنی د دوستی دروازه هم ویل
جی.
هغه وخت رامنځته شو د پاکستانی چارواکو وینا چې کله ځینې قاچاقبر هغه د خاردار تار دی هغه د پرې کولو هڅه وکړه او دوی د پاکستان په لور د رارنګوتو هڅه کړې وه. نو پر دې مهال د پاکستان چې کوم سرحدي عسکر دي یعنی اف سي هغو پر هغو باندې ډزې کړې وې چې مقصد یې دا خلک بیرته د افغانستان په لور شړل وو. خو وروسته بیا هلته د افغانستان چې کوم سرحدي یا امنیتي ساتونکي دي د هغو لخوا د پاکستان په خوا بیرته جوابي ډزې شوي وې او دغه د 12 په دسمبر تقریبا 3 د دواړو خواوو څخه ډزې وسوې. د دې په نتیجه کې د پاکستان ولور ته د پاکستانی چارواکو وینا چې 8 کسان جو هغه مړه شو یا ووژل شو او د سیول هسپتال ایم ایس چې دی ډاکټر مالک دی نو د هغه سره چې موږ خبرې وکړې هغه ول شاوخوا 40 کسان چې دي هغه نور چې دي زخمیان دي او بیا لس زخمیان یعنی 14 زخمیان د لیکوچ ته راوړل. په هغه کې هم 2 کسان چې وو هغه د زخمونو یعنی مطلب نه راوړي او بیا د خپل پورې پریکړې. نو دغه ډول 8 کسان د پاکستان په وینا چې هغه وژل شوي دي. خو د پیښې وروسته نه یوازې دغه سرحدي پل په انګامي توګه و بلکې چې کوم تجارت وو هغه هم بند شوی وو. لیکن بیا د دسمبر په 12 نیټه یعنی پرون سهار بیرته پوله خلاص وه د تګ راتګ لپاره د تجارت لپاره او دا وخت چې دی پر پوله تګ راتګ او تجارت چې دی په عادي توګه روان دی.
اوس دیکھے مهم خبر ادا دا ترین صاحب چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد اسف صاحب پرون پارلیمان ته په وینا کې ویل دي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ترې د سپین بولدک چمن د انخت لاملا بخنه غوښته ده. دی ویچره دغه معاملې هواره شوې ده او تاسو ویچره لاره هم پرانستل شوې ده. خدا پیخي دغه شانتي ډېر په تواتر سره روان دي. وجه څه ده؟ یعنی د دې نه مخکې داسې شوي دي، اوس هم وشو او یاره دا ده چې بیا هم وشي او دغه لارې وتړل شي، دا مسله هوارېږي ولې نه؟
د دې مسلې چې کوم لوی هیلت دی، یو خو دا خاردار ښار دی د پاکستان لخوا چې لویږي پر بارډر باندې، ځکه ډیورنډ لاین باندې نو افغانان کله هم ودې ته نه دي تیار شوي چې د ډیورنډ کرښه چې د هغه ومني. خو پاکستان همیش دا ویلي دي چې د افغانستان لخوا وسلوال کسان دي، او په پاکستان کې بیا په خاصه توګه خیبر پښتونخوا او بلوچستان دواړه صوبې چې دي، عدالت د تیرو شلو یا دیرش کلو څخه چې کومه وضع ده ډېره خرابه ده. بیا په خاصه توګه د تیرو شلو کلو راهیسې تاسو وګورئ خیبر پښتونخوا بلوچستان ته، نو دلته پاکستاني چارواکي هیله لري او داسې ګمان کوي چې د دې یو لوی هیله لري هغه دغه بارډر یعنی سرحدي سیمې دي. نو که دوی وکولی شي چې دغه سیمې په بشپړه توګه وتړي او د یو پراپر چې کوم بارډر کراسینګ وي، یعنی د دنیا په نورو ملکونو کې چې کوم خلک ځي راځي، پاسپورټ وي، شناخت کارډ وي، نو هلته د شناخت وي، نو دا ډول په هم د پاکستاني چارواکو په وینا چې تجارت هم سم سي، د خلکو تګ راتلی. خو بل هلته چې کوم په افغانستان کې د طالبان حکومت راغلی، نو بیا هلته هم دا ګیله روانه ده افغانستان څخه چې کوم خلک پاکستان ته راوړي، او بیا هلته یو خلارې ډېرې تنګې دي د بارډر، بیا زنانې را سره هم سم وزن کېږي باندې چې خو اوس دغه پیښه چې رامنځته شوه، نو پرون د دفاع چې وو هغه دلته خواجه آصف پټ ته هم رالی داسې، او بیا دلته د افغانستان په خاصه توګه د چمن پر پوله چې کوم رامنځته شوی وو دلته د چارواکو سره هم ولیدو، او د نېشنل سیکورټي ورکشاپ کې هغه دا وینا وکړه. نو هغه هم دا وویل چې موږ د کابل سره په تماس کې یو چې د مستقبل یعنی د راتلونکي وختو لپاره موږ د دغه ډول پیښو مخنیوی وکړو، چې دا هم ویل چې دلته درې میلیون افغانان یعنی دیرش لک افغانان دا وخت په پاکستان
کې ژوند کوي. بالکل ترین صاحب، تاسو ډېر نه سارو مصرف یوې پوښتنې د پاره به ماته انتظار کوئ، خو ما سره د روخانه سگزی صاحب د ټلیفون په کرخه دی، نو دې سره به خبرې وکړو. سگزی صاحب تاسو ستړي مه شئ، په خیر ډېر مننه جی. تاسو ته خوجی وخت په وخت باندې مونږ تکلیف درکو، او تکلیف د لغه وخت کې درکو چې د لارې بندې شي، او اکثر د لارې بندېږي، د خلکو کاروبارونه سره خراب شي، د خلکو ژوند سره اغیزمن شي. نو تاسو خو په دغه لارو باندې کاروبار کوئ، د مدونه کوئ، د چارواکو سره ناسته پاسته کوئ، د ستونزو هواریږي ولې نه؟ دا بار بار ولې داسې کیږي چې د لارې بندېږي؟
اصل کې شاهین صاحب خبره دا ده چې یو خو ترین صاحب په ډېر تفصیل سره په دې باندې رڼا واچوله. د پاکستان او د افغانستان ترمنځ شخړه سیاسي ده، په دې کې معاشي ده نه تجارتي ده نه. زموږ د ډېرو مدو څخه دغه غوښتنه ده د دواړو طرفونه، د افغانستان دا اړخه، د پاکستان دا اړخه، چې په کار دا ده چې معیشت او سیاست دا سره بیل کړل شي. ځکه چې په دنیا کې چې دي هغه تاسو ته معلومه ده چې اکانومي چې ده هغه ډرایو پالیټکس، لیکن دلته د بده مرغه چې ده هغه زموږ پالیټکس چې دي هغه په هر شي باندې چې دي هغه سټیرنګ زموږ د پالیټکس په لاس کې دي. په دنیا کې سټیرنګ چې دي هغه د معاشي ګټې دپاره وي، او چې چیرې ستا معیشت وي، نو هلته چې دي هغه خلکو چې دي د هغه سره پیژندل وي. دا زه چاینا ته تللی وم، هلته یو کمپنی وه، هغې ویل چې موږ الیکټریک موټر سایکلس په پاکستان کې چا ته ډسټریبیوشن ورکول غواړو، نو ورسره شرط یې دا و چې موږ بیا د هغه ځای ته انډیا ته د دې بیا هم د دې ځای نه سپلای کوو، دا به تاسو کولی شي که به نه شي کولی. نو د هغې زما جواب دا و چې دا که تاسو هر چا ته ورکوئ د دې تعلق به د پاکستان او د هندوستان د سیاسي تعلقاتو سره وي چې هغه په دې لاره باندې به اجازت ورکړي یا به نه ورکړي. لیکن د یو ډېر کلک حریف ملک چې چاینا د ور پر د انډیا سره داغه باوجود داغه پالیسی معاشي طور د انډیا سره ډیر واره او ډیر دوستانه ده. نو په کار دا چې زموږ د افغانستان سره چې کوم معاشي صورتحال دی معاشي ګټې دي هغه په لاس کې واخو، هغه په خپل د ځان پاکلی وګورو او د افغانستان پاکلی وګورو، ځکه د افغانستان سره هم د ټولو نه نږدې منډۍ بله نشته. لیکن د بده مرغه زموږ چې کوم چارواکي دي زموږ مشران دي د هغې دا خوښه ده چې موږ د افغانستان سره اول سیاسي طور دا لارې هوارې کړو، بیا معیشت د هغه بعد ګورو. او په دې کې چې دوی دا تقریبا دا څلور لسیزې پنځه لسیزې تیرې شوې چې زموږ د افغانستان ترمنځ دا شخړه حل شوې نه ده، او معاشي طور موږ افغانستان ته دا لاره ورښیي چې تاسو د انډیا سره کاروبار وکړئ، تاسو د ایران سره کاروبار وکړئ، تاسو سنټرشا سره کاروبار وکړئ. هغې موږ په دې مجبوره کوو چې هغه په خپله کارخانه نه لري، خپل انډسټري نشته، خپل مواد دوی نه ساتي. لیکن د دې باوجود هغې ته چې دوی د هغې اوله پرایورټي د پاکستاني پاکستان سره تجارت پاکستانی پروډکټ استعمالول، لیکن دغه چې کومې مشکل مسلې پکې راځي د دې په وجه باندې هغې ته نورې منډۍ موږ په لاس ورکوو. او باوجود د دې چې د افغانستان څخه مالونه موږ سره راځي، دا په پاکستاني کلدارو راځي، په پاک روپیز کې راځي، او د نړۍ دنیا څخه موږ راوړو په دې باندې زموږ خپل ډالر سیز مزدور مبادله په دې باندې خرڅېږي.
اوس اوس پورې خو به داسې مطلب خبرې خپرې دي چې ګنې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ښه نه دي، کله په یو شي خراب شوي، کله په بل شي. خو کله چې طالبان واکمنن کېدنو په پاکستان کې به ډېر خوشحاله شوی، اوس هم زموږ ډېر سیاسي مشران چې دي هغه ورته ډېر سور کې دي، وایي چې کاروبارونه به هم ښه شي. نو د هغې د دې بدلون سره دغلته ستاسو کاروبار باندې څه ښه اثرات پرېوتي دي؟ آیا هلته څه نظام شته د ټیکسونو د سیزونو د ترتیب ورکولو په پراپر طریقه باندې د کاروبار د وړاندې بوتلو؟
بس د افغانستان چې کوم ټیکسیشن نظام دی، دا که د زاړه رژیم وو که نوی دی که د طالب دی، دا د خلکو لپاره ډېر اسانه دی، په هغه کې ډېر زیات ټیکسونه نشته. د په پاکستان کې ډېر لوی مشکل دی. په پاکستان کې که شیر رانه سیم په ټیکس ورکې، که خرڅې په ټیکس ورکې، چې د چا څه دي اخستې هغه هم په ټیکس ورکړی دي. دا دلته مشکلات شته. هلته د ټیکسیشن نظام ډېر بهتره دي، اوس هم بهتره دي، په پخواني نظام کې هم ډېر بهتره. هغه ډېر زیات ټیکسونه نه لري، هغه یو عام سمپل ټیکسیشن نظام دی، او په هغه باندې خلک ډېر خوشحاله دي، په هغې سره خلک ډېر خوش دي. او د پاکستان او د افغانستان چې کوم د دو طرفه تجارت دی، دا په تاریخ کې د ډېر وخت بعد اول ځل دا اوسو چې دا د پاکستان په ګټه کې نه دی، د افغانستان په ګټه کې دی. د دوی چې کوم ایکسپورټس دي، دا د پاکستان د ایکسپورټس نه زیات دي. دا وخت کې چې د پاکستان دغه ځای نه را مټیریل راځي، هغه پروډکټس راځي چې پاکستان یې بیرته په کارخانو کې استعمالوي. نو په هغه حساب باندې دا که د افغانستان څخه امپورټس راځي او که د پاکستان څخه ایکسپورټ ورځي، دا ډبل تجارت دا ټول د پاکستان په ګټه کې دي.
اوس حجم څومره دی د کاروبار؟ ځکه چې یو موده کې تاسو ډېر خوشاله وئ چې ښه کاروبار روان دی، بیا چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه روانه وه، هغې کې اغېزمن شوي او لارې به بندې دي او دا آیل ټینکرې به سوځول کېدي، نو اوس خو قصه لږه ښه شوې ده. اوس حجم څومره دی د کاروبار تاسو چې افغانستان سره؟ جی
خبره ده، اوس په پاکستان او د افغانستان چې کوم تجارتي حجم دی، د تیر درې میاشتې چې کوم اعداد شمار راغلو د جولای اگست سپتمبر، نو په هغې کې چې د پاکستان او د افغانستان په تجارت کې د افغانستان برخه پر زیاته وله. زما په فکر د اوولس سوه د اتلس سوه میلیون ډالرو په حساب باندې د امپورټ ایکسپورټ شو، او دا په دې حساب باندې کېدای شي د کال په اخر کې د پاکستان او د افغانستان مجموعي تجارت کې دا د درې بلیونه نه زیات شي. زما سره په هغه عدد شمار دا وخت زما مقصد نشته، خو خدا دې چې د پاکستان او د افغانستان دا وخت چې کوم دوه طرفه تجارت ده، دا په بندرونو باندې چې په کم کم بندر باندې کار ده، هلته همیشه همیشه د ګاډو د اوږده لاینونه ولاړي، په دوه ورځې درې ورځې دا موټران چې دي د هغه ځای نه پاسېږي، که تورخم ده، که غلام خان ده، که چمن ده، تانګور اډه ده، که نور ځایونه دي، هغې ټولو باندې تجارت دومره سیوا شوی دي، دومره زیات شوی دي، هلته ګاډي په دوه درې ورځې تللی ده، دوته تیاریږي. تجارت خو ډیر ښه شوی دی، ډیر له پخوا نه زیات شوی، لیکن حالات نه دي. هغه رنګه سازګاره نه دي چې تاجر ته هغې باندې اسانتیا دا مالونه چې دومره زیاتې ورځې ودرېږي، یا خاص کر د افغان ټرانزیت چې نو په هغې باندې کوم ډیټینشن پرېوځي، دا $100 د یو شپې هغه باندې د کنټینر ډیټینشن پرېوځي. ورسره که د موټر توقف تاسو ورسره شامل کړي، نو هغه د دې تر علاوه یعنی پنځلس زرو نه واخله تر دېرش زرو پورې په یو کنټینر باندې هر ورځ په تجار باندې خرچه راځي. که دا لاره دارنګه د هفتې لس ورځو دپاره بند وي، نو دا به هر تجار چې دي په یو کنټینر باندې پنځه شپږ اته لس لکه
مشکوری ما ډیر مننه جی ډیر مننه ډیر مننه چکزی صاحب ترین صاحب چکزی صاحب خود دغه لارې د بندېدو کاروباری اړخ باندې خبرې اترې وکړې، خو تاسو وختي په خپلو خبرو کې وویل چې دیرش لکه افغانان چې دي دا په پاکستان کې ژوند کوي، دغه شانتي په زرګونو خلک چې دي هغه طرف ته اوړي او هغه کاروبارونه کوي، نو د دې لارې بندېدو د تشدد د دې پیښو اوس تازه صورتحال چې دغه دلته کمې ټولنې دي، کمې کلي دي، کم خلک دغه دلته ژوند تېروي، د هغې په ژوند باندې څه اثرات پرېښي دي؟ لکه د هغې څه ګیلې دي؟ هغې د حکومت نه څه غواړي؟ د هغې څه غوښتنې دي؟
ګوره بنری صاحب، دلته هر ورځ چې دي پر دغه پوله باندې د حکومت د اعدادو شمار مطابق چې دي د پنځلس څخه بیا نیول تر شل زره پورې انسانان چې دي هغه اوړي او راځي. په دې کې زیاتره د چمن او کل عبدالله دا دوه ډسټریکټ چې دي ضلع چې دي، دا خلک پر شناخت کارډ کولای شي چې ولاړ شي بیش ویش منډۍ چې ده، هلته آزاد منډۍ ده، ټیکسپری منډۍ ده، نو دوی دغه کوچنی شی راوړي، څوک وړي راوړي، څوک وړه راوړي، څوک دا وخت چې دي د افغانستان څخه پیاز چې دی هغه را روان دي. په پاکستان کې پیاز بیخي ډیر ګران دي، نو د افغانستان څخه پیاز را روان دي، او د افغانستان د لارې د ایران څخه ټماټر دا وخت را روان دي چې په پاکستان کې دا وخت دا غم د ټماټرو ډیر مشکل دي، او بیا د دې سره د افغانستان انار چې دی هغه دا وخت را روان دي. یقینا که د افغانستان انار او پاکستان ته نشي رانو، په پاکستان کې به څوک کیلو په زر روپۍ هم نشي پیدا کولای، او دا وخت په 200 په یو نیم سل روپۍ باندې خلک دی آسانی باندې د افغانستان انار چې دی هغه خوري. او بل خوا ته چې کوم عادي خلک دي د چمن او د کل عبدالله، هغه هر سار چې دی هغه ځي بیش منډی ته، دغه ځای کوچنی شهر اوړي، یعنی ماشام ته د پنځه لزره کې لزره کسان داسې دي چې هغه یو دوه زره درې زره پنځه زره روپۍ ځان ته د کور روزي پیدا کوي. او بل د دې بارډر لوی مشکل دا دی چې کله هم دا بند سي، د افغانستان د کندهار هلمند او دا شاوخوا چې کوم د افغانستان سوبې دي، هغه زیاتره خلک دلته کوچ ته د علاج په خاطر راځي. نو زیاتره داسې وي چې ډاکټر د درو میاشتو د دوه میاشتو د وخت ورکړی، خو هغه بیا دوی نشي کولای چې هغه پر ټایم باندې راورسیږي. نو دا مشکلات چې اوس هم په افغانستان کې د علاج معالجه هغه سهولیات نشته د دې خلکو په وینا کم چې ودی ضرورت لري. نو چې کله بارډر خلاص وي او سموت وي، خلک ځي راځي خپل کاروبارونه کوي، هغه بیا ډیر خوشاله وي. لیکن چې کله بارډر بند سي، نو بیا د خلکو نس یعنی روزګار چې دی هغه د دې سره تړلی، نو دا هغه بیا احتجاجونه وي، مظاهرې وي، او د حکومت او انتظامیه لپاره هم مشکلات زیات سي. دی همیش دا غوښتنه کوي چې کچیرې هم د حکومتونو ترمنځ یو څه اختلاف وي یا دغه راسي، نو بارډر بندېدل چې دی هغه ضروري نه دی، که هغه د پاکستان د خوا وي که د افغانستان د خوا وي، وایي چې دی بارډر خلاص وساتي، د خلکو تګ راتګ خلاص وي، خو مشکلات
اوس دا ترین صاحب چې دا کومه د تشدد او د بدامنې پیښه وشوه چې نه عادي وګړي پکې ووجل شو، دا خو به غریبان خلک وو، د غزې مزدوران او عام اوسیدونکي، شل پکې زخمیان هم شو، دا کسان څوک دي؟ د دې څه پته ولګي د کنه؟ او دویم خبر دا ده چې د دوی سره د حکومت لخوا سم مرسته کیږي د کورونو، د دې کورونو سره کنه؟ بس دوی مړه شو، خبره ختم شو.
یقینا اوس په دې کې بنیادی صاحب، زه د اورېدونکو لپاره، یو دولس کلن ماشوم په دې کې مړ دی، او د یو کور دوه ورونه چې کاروبار یې کوي هغه په دې کې وژل شوی دی. او په چمن کې مطلب تاسو اندازه ولګوئ چې په یو دغه شهر کې شاوخوا پراته یا نه جنازی کیږي او بل دا چې زخمیان هغه په اسپیټالو کې نو پراکورو باندې په داغو په بچانو په څنګه تیریږي مطلب نن پرون دا خاور ته سپارلې دي نن خلک زموږ قبایلی ټولنه ده نو خلک د ګردو خپاته او ته ځي دغه ته ورځي دغه پار دا لړۍ سلسله چې وه هغه نن روانه وه او بل دا دی چې د دغه ډول پیښو څخه بیا په چمن کې نن هم چې ما خبرې وکړې نو په خلکو کې خفګان ډېر زیات و هغه هم دا وایي چې کوم اسلحه کارول سوې ده هغه هم د نوله ده اسلحه ده چې کوم راغلې ده نشتې ده چاودیدونکي مواد چې دي نو د هغه څخه نقصانونه خو ډېر سوي دي و کورو ته هم و دوکانو ته هم زیانونه اوښتي دي و بلډنګانو و ودانیو ته هم زیانونه اوښتي دي خو د حکومت لخوا چې دي همیش چې په دا ډول پیښو کې خلک وژل کیږي په بلوچستان کې نو دوی ځان ته یو قانون جوړ کړی دی چې که یو سپایي وژل کیږي نو هغه ته هم لس لک روپۍ دغه فیملی ته ورکوي او که چیرې اوس دا کسان مړي دي نو د دې لپاره به هم احتجاج یقیناً کیږي خلک به پر سړکانو راوځي نو بیا د بلوچستان حکومت چې دی هغه به بیا یو اعلان کوي چې موږ به ولې دلته بدقسمتي دا ده چې کوم خلک احتجاج نه کوي پر سړکانو نه راوځي تر هغه وخت پورې د دې چې کوم ستونزې وي
محدودی او ډېر خبرې پکې نشي کېدې خو یقینا د جنگ جګړې د بدمنه او د لارو بندولو دواړو طرف ته چې کوم پښتانه قبایل ژوند تیری قبیلې ژوند تیری دغه ژوند او کاروبار او دغه ټولنیز چې کوم هلې ځلې دي هغه ډېرې اغېزمنې کړي دي. ستاسو ډېره مننه چې تاسو وخت ویست ما سره هم د خپرونه کې شرکت وکړو. ډېره ډېره مننه کوم او د خپرونې په دې دویمه برخه کې به ما سره له کوټې نه د سیاسي او سیمه ییزو چارو شنونکي او خبریال سید علي شاه صاحب راځي. اورنګزیب کاکړ چې دی د مقامي خبریال له دې سره به هم خبرې کوو او اسلم اچکزی د چمن اوسیدونکي دي او دغه چې کوم د دکاندارانو کاروباریانو اتحادیه ده د هغې مشر دي نو مقامي کچه باندې په دغه سیمه کې سره روان دي د هغې نه به ځان خبرو. که تاسو غواړئ چې موږ سره د خپرونه کې برخه والی او دغه موضوع تبصره کول غواړئ یا زمونږ د میلمنو نه څه پوښتنه لرئ موږ ته ټلیفون کولی شئ. زمونږ سره د رابطې شمیره داسې ده.
د مشال رادیو ژوندې خپرونه ته په دې شمیرو زنګ وهئ 00422 11 24 15
د وایبر شمیره مودا
00 300 3 3 4 9.
په سکایپ هم راته زنګ وهلی شي. پته مو ده
مشال رادیو
تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلې پیغام پریښو دی شي.
اوردونکو دغه زمو سره تماس نور لار ده. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو د سټوډیوز نه نیخ په نیغه اوره د کرخه په غاړه مونږ باس کو د پاکستان او افغانستان ترمنس چې کوم تجارتی لاري دي او بیا د چمن په پوله چې کما ورسته د بدمنه پیښه شوې ده چې په نتیجه کې نه کسان عادي وګړي وجل شوې دي او تر شلو پورې زخمیان دي. دغه په نتیجه کې دغه لارم تړل شوې و او دغه لارې تړل کېدو د خلکو ژوند او مغز من کړ دي. ګوچ د لارې اوس پرانستل شوې ده خو دغه نروستو په دغه سیمه کې د امنیت وز صدا او دغه تا دغه ستونزو د هواري د پاره سچاري روان دي. دغه باندې با خبرې کو یو دماخلو د دې مين نروستو چې راشو نو مونږ به د سید علي شاه اورنګزیب کاکړ او اسلم اچکزی سره خبرې کو.
موجنا کال کیوں میں سدا بہر میں موجنا کال کیوں میں سدا
مشال لیډو ته غوږ او خبرونه اورې د کرخې په غاړه. زموږ نن موضوع ده د چمن په پوله باندې د بدمنۍ وروستۍ پیښه، د غین وروستو د خلکو په ژوند، ټولنه، کاروبار، د غي اثرات او تازه امنیتي وده څه ده د بلوچستان په دغه سیمو کې. ما سره د خبرونې په دې برخه کې د کوټې نه د سیاسي او سیمه ییزو چارو شنونکي او نوموړي خبریال سید علي شاه صاحب برخه اخلي. شاه جی سلامونه، په خیر؟ مننه تاسو مصروفیت لره، ما ته پته ده او موږ نه وخرا که نو زه ډېر مشکور یم. او اړومبۍ پوښتنه به همدغه، تاسو خو تازه صورتحال نه خبر یې، د تشدد پیښې شوي دي، نهه کسان مړه دي، شل زخمیان دي، لارې وتړل شي بیا پرانستل شي، دې باندې ما نورو میلمنو سره هم خبرې وکړه. خو دا پیښې ډېر تواتر سره کیږي، بار بار کیږي، او موږ دا هیله لرله چې د پاکستان او طالبانو د حکومت خو اړیکې ډېرې ښه دي، دا کیسې به کمې شي، بیا هم کمیږي نه، ورځ تر ورځه سیوا کیږي. نو ستاسو تجزیه ده، دا څه روان دي، کمزوری کم ځای کې دي؟
ما په فکر سره دا کمزوری د پولي و دراړو غاړو ته ده، هم د پاکستان او هم د افغانستان. او دا ډېره بدقسمتي ده چې دلته داسې یو بارډر میکانیزم نشته، طریقه کار نشته. اوس یو بارډر د ایران سره هم دی، هغه بارډر تقریبا هرې درې میاشتې کاروباری خبر حل را باسی، لیکن لبد برغ د افغانستان او پاکستان ترمن چدی طریقہ کار موجود دی. پیدا کم پیش سے سر تر اوسه چې کوم دې پر سو پاکستانی خلکو سره چې موږ کله خبرې کړې دي، نو هغه خدای چې دی چې د دواړو پوسټ ترمن دا یو شپه سره او بیا د هغه سبا چې کوم طالبان فورسی بیا هغه روکټ سره ورزولې دي، هغه چې دی په عامو خلکو باندې نشته دي، عامو خلکو کې دې زیات تاوانونه رسولي دي او معصومه خلک چې دي په هغه کې نشانه جوړ شوي دي، بلکې سیول هسپتال کې راوړي دي، چمن کې وړي دي، خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. تاسو د ځینې شپې مخکې دا خوا سه فایرنګ وشو، د هغه په نتیجه کې یو ایف سي چې کوم سرتېر و هغه پکې ووژل شو، او دا بارډر دوه درې هفتې بند و. اوس د خلکو که د دې غاړي دي که د آ غاړي دي، د ټول ژوند چې دی د دې بارډر سره تړلی دي. لیکن لپاره د بره مرغه داسې صورتحال دي، موږ هم دا سوچ د طالبان د راتلو سبا ټول حالات برابر دي، لیکن بارډر هغه بارډر دی، صورتحال
نه دی بدل شوی. ها، تاسو د ایران او پاکستان ترمنځ چې کوم د جوائنټ بارډر کمیشن خبره وکړه، او تاسو وایئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ داسې کمیشن نشته، خو زما په خیال یو کمیټې خو موجوده ده چې هغه د دې پولو انتظام کوي. نو دغه کمیټې کې څوک څوک دي او د دې غونډې کیږي که نه کیږي؟ دا معاملې هلته ولې نه هوارېږي چې خلک په یو بل ډزې کوي دواړه ځواکونه؟
کمانڈان لیول باندې خدا سے خبر خدا سے لیول بارڈر یعنی چکن چیف سیکرٹری آگا دے مشرقی ڈپٹی کمشنر دی خبر سوال کمیٹی رکھا گیا چھنی دا اور یو طریقہ کار سے گرد سرو آخوا تخصوص دی رکم خالا
جی
اخو یو کبیلا دا یو شپ وائی دا خلقو سر رشتداری دی پیشتی دی تعلقی سر زیادی و پکار دا دی دوالو حکومتون تا چې د دې خلکو لپاره اسانتیاوي جوړې کړي، مشکلات نه کې جوړ،
که
د خلکو نقل و حرکت دی، که د خلکو بزنس دی، د خلکو داسې ژوندونه سره تړلي دي. اوس لوبغر په افغانستان په هغه کې که فرا ده، که نیمروز دی، که هلمند دی، که کابل دی، که کندهار دی، کندهار دی، د دې ټولو سیمو سره چې کوم مریضان دي، ناجوړه خلک دي، افغانستان کې شفاخانې یا مکتبونه داسې سره نشته، دا ټول ناجوړه، که نارینه دي، که ماشومان دي، که زاړه خلک دي، دا ټول دلته کوچ شاته
تار خبر منگ بد پاکستانی چارواکو نو رد چې د ازغن تار منگ زکه غزو چې دا د ترهګرې چې کم چپی دی دا ودریږي دا غ طرف نه ترهګر نه راوړي او بیا چې دینو دلته منگ دروازې جوړو دا هر څه چې دی دا به ریګولیټ کوو دی له یو قانون او نظام جوړو نو دی ازغن تار دا ستونزې د خلکو دواړه طرف ته یا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دې په کومولو کې سکردار ده که کنه د ازغن تار سره د مسلې نورم پیچیده شو
ازغن تار وی او ک دیوال وی ک هر شی چې وی زما فکر سره د مسلې حل نه بولم چې کابل کمنټ د اسلام آباد سکندر کم کمنټ سی حکومتونه دي دا هغه ترمنځ مانګلې وی دا هغه ترمنځ یو څه تعلق وی هغه ترمنځ یو د بل سره څه پوهنه وی څه تعلقات وی دا په فکر سره دا مسلې چې دي په ازغن تار پر وځي خو به ته وتړې په دیوالو خو به په بل ځای وتړې ته پاکستان په دریشتو په څیر به ته بورډر صرف په بل سره ټول څه چې دي موږ چې کوم سره ټول هغه نو په خپل سو ډول چې دا دې دا د دې چې ټول دا د کول دا دې خپل کار دی جی خبر ہے کابل اور اسلام آباد چکن کا مکس بھی باید چې دا اکثر باندې اوسه انډرسټینډینګ
ها اوس دا خو زه خبره ما او تاسو خبرې شاجی چې ډېر مامدی چې دی هغه یاد وفاقي حکومت په لاس کې دی او یاد امنیتی او استخباراتي دارو په لاس کې دی خو چې بلوچستان کوم حکومت ته اغه حکومت چرته ولار دی دغه خپل خلکو د چمن کې عبد الله چې دا کم خلک دی د دې د ستونزې دی د دې پولي د وجه د دې بدمنه د وجه آیا بلوچستان حکومت صدا سے فعال کردار ادا کی کنا چې دا مسلې لګی را کمی کی او خلکو ته لګی ریلیف ور کی لګا سانتیا ور کی
حکومت نو تل ته راځي یو جواب دی قابل احتساب او فنکشنینګ ګورنمنت دل صدا چنستا عدالت خو په نامه چیف منسٹر دی لیکن دا اغه نه خلاص نه کردار اختیار سا او نه څه کوم صبحي وزرا دي دا هو څه حیثیت تا
کجی
اولل تاسو ته جواب دی نه بوري که هغه کته وزیرانو د چیف منسټر او د ګمن ولی آئینی تو معاملات کو ټول د بلوچستان حکومت په لاس دی نه څه کار څوک دی یو ان فرنټیر کور ان پلانټ هم د بلوچستان من سره آئینی طاقت دی لیکن دلته ګمن کو په نامه دی خاص خاص کردار کا چیف منسٹر کم بھی وزیر اعلیٰ آگاہ صرف بیان نہ کرے آگاہ اور چمن یا دا بارڈر چکن سن دی آگاہ دا پارے یو حل لار پی رکھے
سیدا زړه مننه کوم سید علی شاه صاحب تاسو وخت وېسته موږ سره خبرې وکړې تاسو د وخت ډېر ډېر مننه ډېر شکریا ډېر مننه جی هم په دغه تناظر کې جی په دغه سیمه کې د امنیت د حال ځان خبرو چیرې د سکیورټي یا د امنیت وضع څنګه ده مطلب په پوله باندې خدا پیخي روان دي خدا غي سره سره چې بیا په خیبر پښتونخوا کې او بیا د بلوچستان په ځینو سیمو کې د بدامنې پیخیم زیاتې شوې دي او روسته د بدامنه پیخه چې دا غدا ده چې د پښتونخوا ملی عوامي ګوند یو ځای مشر سردار اشرف کاکړ چې دی په لور لای کې وجل شوی دی په دغه اړه باندې ایوب ترین مونږ لا معلومات راکړي
د بلوچستان قبایلی مشر او د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي کمیټي غړی سردار اشرف خان کاکړ مړی به نن ور لورلای ته څیرمه په خپل اباګنۍ ایدره درګۍ کوتیزی کې و خاور ته وسپارل سي. څوک چې د دسمبر په 12 نیټه په یاد کلی کې هغه وخت د نڅرګنده وسلوال تن له لوري په ډزو ووژل سو کله چې نوموړی د کور څخه د بازار په لور په موټر کې روان و. په پیښه کې د هغه ډرایور سخت ټپي سوی دی. وروسته وسلوال تن پر موټر سایکل په تیښته کې بریالی سوی دی. د سردار اشرف کاکړ د وژنې په اړه تیر شپه ناوخته د لورلای د پولیسو مشر اس پی آصف مسلوی لخوا مقدمه درج کړل سوی ده او د وسلوال کس د نیولو لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي، خو د وروستۍ اطلاعاتو له مخې څوک نه دي نیولي او نه هم چا د دې پیش ذمېداري قبله کړې ده. سردار اشرف خان کاکړ د لورلای د کلي درګۍ کودیزی اوسېدونکی وي او په کال 1968 کې د سردار عبدالله خان په کور کې ژوندلی و. نوموړي لومړی زده کړې د لورلای څخه او بیا یې بی ای د بلوچستان پوهنتون کوټ څخه کړې وه. سردار اشرف د سیاست پرانیست د سکول په زمانه کې د پښتون سټوډنټ ارګنایزیشن څخه کړې وه او په کال 1992 کې د کاکړ جمهوري پارټي په نامه خپل سیاسي جماعت جوړ کړی. هغه په کال 2006 کې یاد جماعت په جمعیت العلماء اسلام کې زم کړی او درې واړه د صوبایي اسمبلی په انتخاباتو کې د کاندید په توګه برخه اخیستې وه، خو بریالی سوی نه و. نوموړی په کال 2013 کې جمعیت العلماء اسلام پرېښی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند کې شامل سوی و او تر دنګړې پورې خپل سیاست د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبایي کمیټې د غړي په توګه کاوی. سردار اشرف خان کاکړ د 55 کلو په عمر کې د دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. سردار اشرف خان کاکړ د وژنې په اړه مو د معلومات په خاطر کله چې د دسمبر په 12 نیټه د هغه د اکا د زوی محمد داود سره تماس ونیوي، نو هغه ول چې سردار اشرف خان د هیڅ شا سره څه شخړه یا بدی نه درلوده، ځکه چې هغه په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د ماربل فیکټری خلاصه کړې وه او زیاتره وخت به هلته د خپلو بچیانو سره وسېدی او په روان اونۍ کې لورلای ته راغلی او د کلي مشترکه ځمکې په خلکو کې بیشلی وې او د دسمبر په 12 نیټه دلته یوه قبایلی جرګه هم وکړه. بلبلو ته پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم د سردار اشرف خان کاکړ پر وژنه باندې خواشنی څرګنده کړې ده. د مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد ګوند صوبایي صدر عبدالقاهر خان ودان وویل چې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو وروسته د بلوچستان قبایلي مشران او مخکښ کسان د یو پلان لاندې
تقریباً
کار خان غوښتنه وکړه چې حکومت دی په پیښه کې تورن کسان سم د لاسه ونیسي او د لورلای په ګډون د صوبې په نورو برخو کې دي د امنیت د خوندي ساتلو په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کړي. که داسې ونسو نو د نوموړي په وینا چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند به د احتجاج لاره خپله کړي. بلبلو ته د لورلای د پولیسو مشر آصف مسلوی د منګل په ورځ د مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې برای شپه هم پر بیلابیلو ځایو چاپې وهلې دي او د دې ترڅنګ د وسلوال کس د نیولو په خاطر د ترګری ضد فورس یا سی ټی ډي هم په حرکت کې راوستې ده.
زموږ خبریال یو ترینو چې د بلوچستان پښتون میشتو سیمو کې د امنیت تازه صورتحال په اړه باندې مونږ لا حال راکوو. زموږ موضوع هم دغه د بلوچستان پښتون میشتو سیمې دي او بیا په پوله باندې چې کوم صورتحال دي دغه نن تاسو خبرو. دا وخت مونږ سره اسلم اسکزی صاحب د ټلیفون په کرخه دی. دا د دغه سیمې یو مقامي مشر دی او د کاروباری چې کوم مقامي اتحادیه ده د هغې مشري هم کوي. اسلم اسکزی صاحب تاسو ستړي مشوي په خیر.
جوړ په خیر د ټول د مخه تا ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
او ډېر مننه کوم جی تاسو وخت وست مونږ سره خبرې کوي. تاسو خو په دغه ځای کې ژوند تیروي او مونږ د دې مسلې د بدمنې د دې مسلې په بیلابیلو اړخونو باندې خبرې وکړې. د وروستۍ تازه پیښه چې شوې ده په چمن کې او دومره یو شمېر خلک پکې وژل شوي دي جوبل شوي دي، دغې نه وروستو ستاسو غونډه کې خلک کاروباري خلک مقامي مشران څه محسوسوي او څه غواړي چې دا ستونزه هواره شي؟ د حکومت نم څه تمه ده، د طالبانو د حکومت نم څه تمه ده، څه ویل غواړي په دې باندې؟
ډېر مننه. لومړی خدا دې چې تقریبا په کال 2000 د 2 مارچ سره کم وخت چې کورونا رااله د چمن سره دی پله پاکستانی حکومت بند کړ، بیا په هغه کې موږ احتجاج وکړ پر لټ مکشي نه وي، بیا موږ په هغه کې زموږ کسان شهیدان کړو، بیا دا غسونه چې دردانه ورځې پوری دلته حالات چې دی په چمن سپین بولت په سره دی پله باندې ډیر خراب ته ډیر کړکی چند دی او خلک ډیر ډیر د بدامنی او د بیروزګاری سره مخامخ شوی. دلته کا شاده کې ګدا دی کدا هر ایک دغه سره تعلق لري کا ترانسپورټر دی کاموش پزای جب کی ورتوی لغړې مزرکار کدا د کتیجار د ټول متاثر شوی دی. دا 13 ورځې دا کومه پیښه رااله دی نو دغه یو پریشانی جوړه ک په دې کې وطن شهیدان سو بے ګناه شهیدان سو او تقریبا 25 نجات زخمیان شوی دی او لا ډیر کړکی چند دی او زموږ کاروبار تباہ کړی دی او زموږ روزګار تباہ دی، امنیت تباہ دی. حکومت هیڅ هم نه کوي، حکومت صرف تماشا کوي.
دغه د کوم مقامی انتظامی چارواکی دی، ډیپټی کمشنر دی، د پولیسو مشر دی، د اف سی مشر دی، د فوز چکمې داری دی، د غیب مشران دی، نو تاسو خو وخت په وخت احتجاجونه کوي، د خلکو سره کینې پاسیم دی، سی یقین دهانی در کړی دی، دوی څه اقدامات کوي د حالاتو د خکولو لپاره؟
د یاد ټول کسان چې تا یاد کو دا ټول موږ ته دروغ د دروغو د وعده را کوي مشته دروغ سو پرې چې کوم وعده زما سره کړې زکه چې په وخت کې زه د آل پارټي تاجر لغړی ایتیا د کنوینر ولما چې دا ټول وعده زما په موجګي کې سوي دي. زما سره عسکري کې عادتوم کړې دي او د بلوچستان صوبې حکومت هم کړې دي، اف سی آرمی ټول را سره کړې دي، خو د وو سو پرې یو وعده وفا کړې نه ده زکه چې دا الله دروس پر کرکیچن روان دی. او دا وسوم وایم بیا مم ویل دي کچیر دا الله ته د حکومت پاکستان په ش نظر نه وګوري او واقعي وادي چې مو سره کړی هغه ته د پای ټکی کې نږدې درغه ساته پر امن امان او په دې علاقې کې خوشحالي راتلل یو ډېر ګران کار دی. او یو خبره به زه بل یاد کم د دې چې دا کم یا تاسو افسران یا کوک کرنل دی ک اف سی والا دی ک ډیپټی کمشنر دی، دا خو راځي دا خو نوکران دي، دا خپل نوکری پرد پر کی پاره کم چې پرتی خو پرای کی ولار سي، لیکن موږ او مسائل او مشکلات برته دلته سره پاتې یو. خو د دې لوی وجه دا ده چې پر موږ په منځ کې ډېر غټه بے اتفاقی روانه ده، د دې لوی علایمن هم دغه دی.
خا اوس خبره داسې ده چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي دي پرون پارلیمان ته چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر د سپین بولدک چمن د نخت لامل بخنه غوښته ده. دوی ویلي دي چې دا کار په غلط فهمۍ کې شوې دي او د ستونزه هواره شو، هغه زبون مافي غوښته ده او دیرته یقین دهانی راکړه ده چې بیا به داسې پیښې نه تکرارېږي. د دین مخکیم داسې پیښې شوې دي. د خواجه محمد آصف په دې بیان باندې سوي او څومره باوري چې داسې پیښې به نور نه تکرارېږي بلکې حالات به سمي؟
هم بنریزا دا اندایو تزاد خبره ده. د پاکستان وزارت دفاع کوم وزیر خواجه آصف او پرون بیان جاری سوی دی، تاسو کتل سه په سوشل میډیا خبر رسنه کې جاری سوی دی، د کندار 302 کلی اردو کوم هغه چکړه دی، هغه دا ویل دی چې دا پېښه کې موږ هیڅ قسم لاس نه لرو. دلته خو تزاد دغه را روان دی چې دا پېښه چا کړه ده، سوالونه خو دغه را فارېدل دي چې په دې کې دا او دا څنګه واقع وسول او کدا واقع سوی دی. هغه د چمن د شار څخه تقریبا د آبادې څخه 12 کیلومتر لري د شرو وبو علاقې د حالت تر تر خواله د پاکستانی چارواکو او د طالبان درمنځ راغله دي، لیکن دلته بیا په شار کې د توغندي چار او توغندو سوالونه خو دغه پیدا کیږي. دا خو د ایس بی آر د پوج کوم شوبه تعلقات هم چې موږ ورته ایس بی آر هم دغه د دې مزمت غندنه کړي د خواجه آصف هم کړي دغه د پاکستان وزیر اعظم هم کړي دار چا کړي دا. خو موږ دا سوال کوو، موږ دا پښتنه کوو، موږ دا بس خاص کول غواړو چې دا پېښه چا وکړه؟ طالبان کول اردو 302 چې مانه د کړي خواجه آصف پوي چې نه هغه بخنه غوښه ده، دا بخنه د رسمي تور راوړي د رسنۍ په مخ دی راوړي.
د کوم منس کې چې کوم خلق وجل شو د خو د غزې اوسیدونکو خلق دا پښتنه ما د بل ملمنه موکړه د دې وجل شو خلق سره د دې جوبل شو خلق سره د دې زپل شو خلق سره سم رسته کیږي یعنی د دې کورنۍ کنده مشوي د دې هغه مم په ور پغاړه شو او د خلکو چې کوم روزګار کو د غېدم به برخې شو نو د دې خلکو سره به سم رسته کیږي کنه کی
د دې چې تیر واري چې ما یاد کی چې کوم وخت په کال 2000 یو دیشم جولای کې کوم واقع وسله او په هغه کې به موږ احتجاج وکړو چې موږ کوم شهیدان چې ولو او زخمیان چې دغه لپاره مختلف کوشش وکړي او د صوبایي حکومت لمنګ دغه نه یو کول نه ویا لکر په وخت له هغه د ټول شهیدانو ته اعتماد مرکه او زخمیان ته مرکه له لیکن دا اوس اوس په پاکستان حکومت دروسته څنګه دی ویلي چې موږ څه کورنۍ ته څور کو یا نور کو یقینا د داخله چې ډیر پریشان اوس په دې کې مزدورکار خلک ستا کاروباریان خلک ستا غمړ سوي دي زخمیان سوي دي بیا زابل روزوار لم کوټی ته د کوټی ډراما سنټر چې دا زخمیان د ډېر سخت مشکل سره غولو یعنی عام خاص کم زخمی چې راځي هغه ته کوم علاج ورکول او دغه ته هغه علاج ورکړو لیکن دا څه دی چې بالکل یعنی زموږ سره دا چې یو سلوک اوس روان دی دا ایوانانو په شان روان دی
ما کوشش وکړ چې بلوچستان کې هم د ځینو چارواکو سره خبرې وکړم خو بریالی نه شوم ته دغلته یو مقامي مشر ژوند کې دغلته د کور دی دغلته کاروبار کې د نور خلکو نه به موري ستا به خپلم پوي په دغه مسله باندې ستا په نس باندې دوړو حکومتونو له څه پکار دي چې د دې قسمه پیښو مخنیوي وشي او امن راشي او د خلک خپل کاروبارونه په مخ یوسي
دې چې اوس په کار خو داتې دوړو حکومتونه خو اوس موږ به دا وایو چې هغه حکومت کڅو حکومت بولي خو لیکن دا اول د واره د زړه کم پیښو مخنیوي لپاره د دغه لومړی د دغه پیښې تحقیقات وسی د دې حقایق په منځري ان باندې راول سي دویم په پاکستان کې د افغانستان سفارت او کنسولیټ جرنلان دلې ناشتي د دې سره د دنیا په شان کوم سفارتي تعلقات کې تعلقات وي اگر کم د دې سره تعلقات وسی او بل خبره چې الته چیز مشکمې جوړي روغ کیږي د بارډر په متعلق لکه په خواچې کې دي هغه شان نن سبا چې دی هغه زموږ کسان زموږ خلک چې دی هغه د مذاکرات نه لري کړی دي او موږ په دا نه خبروي چې دا خبرې څوک وي د فیصلې څوک د جرګې څوک خو لیکن دا زه وایم کدا رقم دا خبرې پټ وساتل سي دا مسله به حل نه سي در څو پرې چې موږ د کچې د دې پیښې مالکان یو د دې وطن مالکان یو د دې خبرو مالکان در څو پرې چې ته اصل مالک وشي ته اچینه دغه هغه پښتنه نه کوي درغه ساتو پرې حقایق مزریام ته ناراضي او وطن په خوشاله او سوګاله جوړېدل نه کېدل نه سي
ډېر مننه کوم اسلام خان صاحب تاسو وخت وېستو موږ سره خبرې وکړې تاسو ډېر ډېر مننه ډېر مننه زه د خپلو ټولو قدرمندو میلمنو ایوب ترین صاحب داروخان چکزي صاحب سید علی شاه صاحب او اسلم خان چکزي صاحب مننه کوم ستاسو د ټولو اوریدونکو ډېره ډېره مننه کوم هر چرته چې خاد آباد او بریلی اوسئ
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوګانی او د مشال اونی سے خبرونه
زمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.